د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواهی ما د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لسو تر لسنیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. تازه رپورټونه راسره دي په تازه حالاتو مو خبرو او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو یو اونیزه خبرونه اورئ. سندرې جادوګری هغه خلک چې مخکې ټلیفون نه کول او غوښتل یې چې زړې سندرې موږ ډېرې نشر کړو او د زړو سندرو مینهوالو دا پروګرام تاسو اورېدلی شئ. خو لومړی به ملیحه میرزاده تاسو ته خبرونه وایي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای له هند سره سفارتي اړیکه محدودوي او دواړه خيزه تجارت ورسره زندوي. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دي او امریکا په هند او پاکستان غو کړی چې د کشمیر په مسله د آرام اوسېږي. تفصیل: د پاکستان حکومت له هند سره د دوړ اخیزه تجارت زندولو او د سفارتي تعلقاتو محدودولو پریکړه کړې. دا فیصله د اگست په 10 د پاکستان قومي سلامتي کمیټه د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په خبرګون کې کړې ده. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټه غونډه کې 15 مهمه فیصله وشوې. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لوازنامو ته د بیا کتنې، د کشمیر معامله ملګرو ملتونو ته وړل، د اګست 14 له کشمیریانو سره د یووالي او د اګست 15 تور ورځ منځل شامل دي. د هند پارلمان د آئین 300 ماده کې تر بدلون پس تر خپلواک لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خود مختار حیثیت ختم کړ. وروسته یې سیمې ته زرګونه سرتیري استولي او هلته د ګرځبندۍ سربیره د ټلیفون او انټرنیټ نظام یې هم تړلی دی. د پاکستان پارلمان غړي غونډې د اگست په 10 په متفقه توګه یو قرارداد منزور کړي چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوی او دای له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ مشترکه اجلاس په دویمه ورځ د کشمیر کمیټه مشر سید فخر امام قرارداد وړاندې کړ. نوموړي وویل
د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتار ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحالي وسلې کارولو او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتي سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي.
د پاکستان پارلمان لخوا په منظور شوی قرارداد کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو قراردادونو پر اړه کې د کشمیر کشاله هوار کړل شي. هند د کشمیر مسله داخلي موضوع بولی او د نړیوالو منځګړتوب نه مني. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دی. دغه وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي په وکیلانو د 2018 کال د اګست 7 برید او د دوو ججانو خلاف د قضیو پر ضد له عدالتونو نه بایکاټ کړي. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزي ساو د سند های کورټ جج کریم خان آغا خلاف ریفرنسونه دی واپس واخستل شي، ګنې په احتجاج په لاس پورې کړي. د روان کال په مئی کې د ولسمشر عارف علوي په امر د دواړو ججانو خلاف کیسونه پرانستل شول. په دوی تور دي چې په بهر ملکونو کې پټې اساسې لري خو ججان دا تورونه ردوي. د دې سربیره وکیلان غوښتنه کوي چې حکومت د اګست 7 پیښې د وژل شو وکیلانو له کورنو سره شوي ژمنې پوره کړي. درې کاله مخکې د کوټې په سیول هسپتال د غزانمرګي برید کې دوه خبریالان او 450 وکیلان وژل شوي. د حملې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د لیدنې پر مهال د حکومت ضد تحریک ته په دوام ورکولو سلا شوې دي. تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن او بلاول بوټو زرداری خبریالانو ته وویل چې غیر جمهوري قوتونو د سینټ چیرمن خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامه کړ چې په کار د پلټنې وشي. په دې موقع بلاول زرداری وویل چې د غیر جمهوري قوتونو خلاف به جنګیږي. د اګست په لومړۍ نیټه په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو اکثریت باوجود چیرمن صادق سنجانی خلاف د بے باورۍ تحریک ناکام شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوره. ټاکل شوی د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د اګست په 10 په ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د شورو په ورځ تاشکند ته ورسید. په همدې حال کې پرون افغان چارواکو ویل چې په کابل کې په مرکز برید کې د وژل شو شمېر 300 ته رسیدلې دي. په دغه حمله کې 15 کسان زخمیان شوي هم دي. د برید سواری وسلوالو طالبانو منلی. امریکا د اگست په ومه په پاکستان او هند آرام اوسېدو غه کړې ورته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. دا تر هغې وروسته ده چې د کشمیر په سر د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ کشالو زور نیولی دی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې له خولې ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهمو مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیره الیس ویلز د پاکستان په ورځنی سفر ده. نوموړی له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په پروسه خبرې اترې کوي، خو تمه کیږي چې پاکستانی چارواکي ورسره د کشمیر په شخړه هم وغږیږي. ویلز به د اسلام آباد وروسته د هند او سریلانکا سفرونه هم کوي. د امریکا بیان تر هغې وروسته مخې ته راغلی چې د هند پارلمان د جمو کشمیر پخوانی ځانګړی آئینی حیثیت د ختمولو منظوري ورکړه. د ایران سرکاري خبري اژانس وایي چې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک دوه غړي د اګست په اومه د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. دغه پیښه د آذربایجان په غربي صوبه ماکو کې شوې ده. دغه علاقه له ترکی سره سرحد لري او د عراق کردستان ته هم نږدې ده. د ماکو ګورنر حسن عباسی ایرانی میډیا ته وویل چې د ټیټې درجې دوه افسران په ډزو کې ووژل شول او یو بل سرتیری زخمي دی. په دا وروستیو کې د ایران په غربي سیمه چې له ترکی او عراقي سرحدونو سره نږدې ده د وسلوالو ایراني او ځواکونو ترمنځ نښتو یو شمېر پیښې شوي دي. په زیاترو پیښو کې په عراق کې مېشت کورد وسلوال ښکېل دي. دوی په ایران کې د کردانو د اکثریتي سیمو د خپلواکۍ غوښتنه کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو ملیحه میرزاده تاسو ته خبرونه وویل. مشال ریډیو ته غوږ یې. په دې ګړۍ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پاکستان د کشمیر پر مسله د هند سره سفارتی اړیکی کمی کړی دي.
هم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آر ڈپلومیٹک ریلیشنز ود انڈیا.
نن د اگست اتمه په کوټه کې د وژل شوو څلور پنځوس وکیلانو دریم تلین دی. وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی.
دا داسې طبقه په شهادت ورسېده چې دا د دې وطن د رهنمایي خلک ول، د رهبری خلک ول.
د پولیو نوې کیسونه مخې ته راغلي دي. دینی عالمان په دې اړه څه وایي؟
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي. نه یاد وساته د دې مخنیوه موږ ټولو باندې واجب ده.
په سندرې جادوګرې خپرونه کې به د نیرا نور هنر په اړه ډېر څه واورئ. د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د هند حکومت لخوا د هندي کشمیر څخه نیمه خود مختاره حیثیت اخیستو وروسته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د هند سفیر ته حکم کړی چې له ملکي ووځي. همداراز پاکستان د هند سره خپلې تجارتي اړیکې ځنډولې دي. پرون د پاکستان پارلمان په یو مشترکه قرارداد کې ویل چې ملګري ملتونه دي دا مسله حل کړي. پاکستان پر جموں کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا د دوی نه بېلېدونکې سیمه ده. احمد الله په دې اړه راپور لري.
د کشمیر کمیټۍ مشر سید فخر امام تیر ماخام د پارلمان ګډې غونډې په پای کې یو متفقه مزمتی قرارداد وړاندې کړو چې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په ګډه سره منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر وخت د نوموړي وینا وه، د ایوان دا ګډه غونډه د هند لخوا د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو په کلکه سره غندنه کوي. د ایوان د هند حکومت لخوا د کنټرول په کرخه د ناتاره ډزو او شیلنګ سره سره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم دره کې د خوشحي وسلې کارولو او هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د اضافي امنیتي سرتیرو ځای په ځای کولو او د نورو ګامونو هم غندنه کوي. پاکستان به د کشمیریانو سفارتي، اخلاقي او سیاسي حمایت جاري ساتي او د کشمیر مسلې حل دي د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق راوويستې شي. د قرارداد د لارې پاکستان غوښتنه کوي چې هند په کشمیریانو ظلمونه بند کړي. د ترڅنګ مواصلاتي رابطې بحالولو او په کشمیریانو لګیدلو بندیزونه ختمولو سره د سیمې نه د خپل اضافي فوج هم واپس راوغواړي. د پارلمان ګډ غونډې ته د وزیر اعظم عمران خان نه علاوه اپوزیشن لیډر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشرانو بلاول بوټو زرداری او آصف علي زرداری، د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مفتی اسد محمود او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان رحمان کاکړ نه علاوه ځنې وفاقي وزیرانو او د مختلفو ګوندونو یو شمیر نورو غړو هم ویناګانې وکړې. متفقه قرارداد پیش کولو نه وړاندې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډې غونډې ته وویل د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتۍ په کمیټۍ کې 15 لوی فیصلې وکړې شوې. پاکستان په فوري توګه هند سره خپل سفارتي اړیکې محدود کوي. د کمیټې په غونډه کې د هند سره دواړخیزه تجارت د زندولو او ټولو دواړخیزه معاهدو د بیا له سره جایزه اخستلو فیصله وکړی شو. پاکستان به د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو او سلامتی کونسل کې راپورته کوي. 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ باندې کشمیریانو سره د یووالي په توګه لمانځي او 15 اگست د هند ازادۍ ورځ باندې تورې ورځې په حیث مانځي. د شاه محمود قریشي ګډې غونډې ته د وینا وروسته پاکستان د بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې وایي د هند حکومت ته ویلي دي چې پاکستان څخه د خپل های کمشنر واپس راوغواړي او ورسره یې دا اطلاع هم ورکړې ده چې پاکستان به خپل نوی ټاکل شوی های کمشنر هند ته نه لیږي. په پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه او د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه له هغې وروسته راوبلل شوې چې د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اګست په 15 د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت د ختمېدو اعلان وکړ او وی ویل چې اوس به جموں و کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. د آئین آرټیکل 300 د ختمولو په نتیجه کې د جموں او کشمیر ولسته حاصل هغه ټول خصوصي حقونه هم ختم شول کوم چې ورته د شق تر لاندې حاصل وو.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندری جادوګری
په 10:30 بجو
سباون
په 1:30 بجا
پام کوا
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 2 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 2:30 بجو
تان دهلې
په 3:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 4:00 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 4:00 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ خبرونه شته دغه چې تاسو اوریدل لګ روسي خبرونه شروع کیږي او په دې کې سندرې جدګر خبرونه په همدې غړي کې اور نن په ټول پاکستان کې وکیلانو په عدالتونو کې لکار کول څه بایکاټ کړی دی. د 2014 کال د اګست په 8 په کوټه کې 14 شو او په دې 14 کې 450 وکیلان وجود شو. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمہ منلې وه. پرون په دې اړه په کوټه کې وکیلانو له حکومت وغوښتل چې د پلټنو نتیجې دې شفافې وساتي او د وجود شو کسانو کورنیو سره دې د مرستې ژمنې عملي کړي. ایوب ترینی نور حال درته وایي.
د شهید باز محمد کاکړ فاونډیشن تر سوري لاندې د 8 اگست 2014 د کوټې د خنړی پیښ په یاد کې یو دستور تیر ورځ په کوټه کې وسوه. په دستور کې د 8 اگست په پیښ کې د وزل سو وکیلانو خپلوانو سیاسي کارکونکو او نورو وکیلانو په ګڼش مېر کې ګډون وکړي. دستور ته زیاتره وینا کوونکو ول چې په هواد کې د فوج تر څنګ د ژوند د هرې برخې څخه خلکو د ترګري عزت په جنگ کې قرباني ورکړې ده. خود 8 اگست پیښه نه هیرېدونکې ده. په کوم چې د دوو خبریالانو په ګډون 450 وکیلانو خپل ژوند د لاس اور کړی وو. پر دې مهال د اومی نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان څخه ویل چې په دغه ناوړه پیښه کې د بلوچستان یو ځلیدلې سباون د یو پلان لاندې د منسخه یوړل سو.
خدا داسې طبقه په شهادت ورسېد چې دا د دې وطن درې نمای خلک ول، د رهبری خلک ول، دا د سبا پلین کې ولاړ ججان ول او ټول د دې صوبې د هغه غریب کورنۍ څخه فارغ سوي د هغی په مهنت ودی زی تر رسیدلی خلک ول چې پر دې باندې کم او بیش په 15-16 کال زموږ د وطن د غریب کورنۍ مندو پلرونو ورونو په لکونو روپی خپل د مهنت خپل د مزدوري په دوی خرچ کړي دوی د دې نتیجې را رسولي ول.
خو په پیښه کې د وزل سوی ایمل خان وطنیار ایډوکیټ پلار تاج محمد دوست د پیښ په اړه د سپریم کورټ د جج جسټس قاضی فایز ایسا د کمیشن پر رپورټ د عمل کولو یو ځل بیا غوښتنه وکړه.
قاضی فایز ایسا چې کوم کمیشن جوړ کړي داغه خلاف لاړو سپریم کورټ ته داغه باندې سټی واخیستل او هغه تر اوسه نه دی اوپن شوی. موږ دا غواړو د قاضی فایز ایسا کمیشن دی اوپن سي د وکیلانو دغه ارمان به پوره کړي چې در کوم وخت هغه کیس کې ګرد نشاندهي شوی دي څوک ملوث دي چې دا وکیلان وژلي دا ګرد پاک ښکار شوی دي. موږ دا مطالبه ده دا کیس ته اوپن سي.
دوی دا غوښتنه هم وکړه چې اتم اگست د شهیدان د کورنۍ سره چې کومې وعده سوي دي پراغه دي سم د لاسه عمل وسی. بل خو ته د بلوچستان حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړی دي چې د اتم اگست کال 2014 په سیول هسپتال کوټه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه په هغه کې تورن زیاتره کسانې وژلې یا هم نیولې دي.
د سولې پر لور
خپل خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو اوریدونکو په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي ادارې د اگست په اومه یعنی پرون ویل چې په خبر پښتونخوا کې 15 نور ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دوی په وینا د دې ناروغۍ د خبرېدو لویه وجه دا ده چې مور او پلار خپلو ماشومانو ته د دې وایرس د مخنیوي لپاره څاڅکي یا واکسین نه ورکوي. په پاکستان کې د دې څاڅکو پر ضد یو شمېر اوازې خپرېږي چې ډاکټران یې بالکل غلطې بولي. اوس پوښتنه دا ده چې مذهب دې څاڅکو ته په کوم نظر ګوري او د دینی عالمانو په دې کې څه کردار جوړیږي. په دې اړه د بروال کاکړ رپورټ اورو.
دینی عالمان وای مذهب هیڅوک لدې نه منه کوي چې ل بیلابیلو ناروغیو د خپل ماشومانو ساتلو لپاره هغوی ته دوايي یا درمل ورکړي. د دوی په وینا پولیو هم یو ناروغي ده چې د اسلامي هیوادونو په ګډون ټولې نړۍ د همدی پولیو څاڅکو په مرسته ل خپل وطنونو ورکه کړی ده. مفتی ډاکټر شوکت الله وای دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پولیو په څاڅکو پسې خلک بی بنیاده پروپاګاندا کوي.
نبی علیه السلام موږ ته دا ارشاد فرمایله ده چې اقتلوا المزی قبل ایوزا، چې د نقصان شی د نقصان درکولو نه مخکې تاسو هغه قتل کوي ختم یې کوي. دې وجه خو موږ چې کله پر منځ کې ولاړو نو دا د شریعت مسله ده چې مارو لړم راشي پر منځ ولاړوې مړوې بای، ځکه چې دا د نقصان شی دی چې نقصان نه درته ورسی د انسان د جان چې کوم ده انسان د بدن چې کوم ده دا ډیر زیات قیمتي دی. دا د ماشومانو د مستقبل خبره ده. ازرو شریعت په دې کې صدا سي اس کا بحث نشته.
مفتی اختر اورگزی وای د پولیو په څیر ناروغیو مخنیوي کول پر ټولو خلکو واجب دی.
پولیو یو داسې بیماری ده چې دا سړی پوره عمر د پاره معذوروي او بلته محتاجوي. نه یاد وساته د دې مرض او بیماری مخنیوا مونږ ټولو باندې واجب ده. دا واجب ټکې ځکه وایم چې بعض بیماریانې داسې چې هغه تا ته لګي او تا پورې محدودې وي، خو بعض بیماریانې داسې وي چې هغه متعدی وي، تا نه بل ته لګي او بیا بل نه بل ته لګي. نه دي د وژنه داسې بیماریانې دا د دې روکتام د دې مخنیوا دا ټولو باندې واجب شي.
بل دینی عالم مفتی ذاکر الله ذاکری وای اسلام له جهالت غربت او مرض څخه د پاکی ټولنې رامنځته کولو درس ورکوي.
قران کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، تاسو پلوی لاس باندې ځان هلاکت ته مور غرزوي. نو د صحت ساتنه او پاملرنه دا ډیره ضروری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ما انزل الله من داء الا نزل له دواء. الله جل جلاله هیڅ مرض داسې نه دی نازل کړی مګر د هغې دوا یې هم نازله کړې ده. فتداو، نو تاسو تداوی وکړئ. نو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تداوی حکم ورکړی دی، نو تداوی کول او علاج کول دا ضروری دي.
د نړۍ په کومو هیوادونو کې چې لا هم د پولیو ناروغي موجوده ده په هغوی کې پاکستان او افغانستان په سر کې دی. په پاکستان کې یوازې د روان کال په اوو میاشتو کې 350 ماشومان په پولیو ناروغي اخته شوي چې یو 40 پکې د خیبر پښتونخوا دي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د فیسبوک او ټوټر لارو د غلطه تاسو تل شي او مشال ریډیو ته لاسرسي پیدا کوي شي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه تور لګی چې د هواد احتساب اداره یا نیب د حکومت په حکم د دوی د مشرانو خلاف مقدمه جوړی. اپوزیشن ګوندونه دا تور هم پور کوي چې د احتساب په نوم د سیاسي ګوندونو خلاف انتقامي کاروایی کیږي او مقدمه یوازې پر اپوزیشن سیاستوالو روانې دي. بلخوا حکومت وای نیب یو خپلواک اداره ده او د هغوی په چارو کې مداخلت نه کوي. تفصیلي ملیحه مرزاده درته وایي.
مخالف ګوندونه په تیره مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د احتساب اداره او د تحریک انصاف حکومت د یوې ګډې حکمت عملی لاندې د دوی د مشرانو خلاف په کیسونو پرانستو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې نیب د اګست په اوومه د پاکستان د خزانې پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل د درغلو په یو قضیه کې گرفتار کړ. په داروسیو کې د احتساب کامی ادارې د پیپلز ګوند خورشید شاه، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون سردار مهتاب عباسی خلاف هم د درغلو کیسونه پرانستې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل داسې معلومی کې چې حکومت د یوې منصوبې لاندې د مخالفو ګوندونو مشرانو خلاف ګامونه پورته کوي.
څنګه چې دوی عرفان صدیقی صاحب پورته کړو، څنګه چې دوی د رانا ثناءالله خلاف د 1500 کیلو هیروینو کیس جوړ کړ او داسې نور ډیر خبرې دي. د شریف کورنۍ یو یو غړي خلاف کیسونه جوړ شو، نو دا هر څه یو منصوبه ده. داسې معلومیږي چې د یو مشرتابه د ختمولو او د انتقام اخستو یو کار روان دی. له دې اقتصاد او حالاتو سره د ټکس راغونډولو په نوم یو تش په نامه قانون د ټوپک او تماچی په شان د خلکو د لوټولو لپاره استعمالیږي. نو له دې هر څه داسې محسوسیږي چې پاکستان کمزور او خراب کړل کیږي.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند د پنجاب مشر قمر زمان کایره مشال ریډیو ته ویل دوی هیڅ اعتراض نه لري چې پخوانی واکمنان د لګول شو تورونو په وړاندې جواب ورکړي، خو پکار ده چې د ټولو احتساب یو شان وي او د سیاسي انتقامي کاروایانو د مخه ونیول شي.
حکومت په بیا بیا وای چې مونږ به یې نه پریدو، مونږ به دا کوو. نو لدې سره دا خبره بالکل واضحه شو چې د نیب او حکومت ترمنځ یو قسمه ګډ جوړ دی. ګنې زمونږ د وړومبۍ ورځ نه دا غوښتنه ده چې د کومو ادارو کار د احتساب دی هغه د احتساب وکړي او د کومو ادارو کار د انصاف دی هغه د انصاف وکړي. خو د حکومت له اقداماتو ښکاره شو چې حکومت د احتساب ټول عمل په خپلواک توګه نه بلکې د خپلې مرزۍ مطابق د خپل مخالفینو خلاف کوي. زمونږ وړومبۍ اعتراض دا دی چې دا عمل دی د حکومت تر واک لاندې نه کیږي. دویم باید د ټولو یو شان احتساب وشي، نه دا چې شخصي او د نورو د زورولو لپاره احتساب وشي.
خبریال شمیم شاهد وای د احتساب په عمل کې توپیری چلند سره جمهوری عمل ته تاوان رسیږي.
زه ګورم چې دلته کې د پارلماني جمهوریت خلاف چې کندل یو ډیر غټ سازش روان دی. پاکستان چې کوم د حکمران جماعت ته پاکستان تحریک انصاف دا غي مشرانو سوسو زله داسي ویلي دي چې پارلماني جمهوریت دلته نه ده پکار، دلته کې صدارتي نظام راوستل غواړي او دا غي لپاره هغه کوششونه شروع کړی دي. که د احتساب کې دو نو پدې کې چې کوم د بیوروکراسي دا یا چې کوم په غټو غټو محکمو کې دي نو دا غي تر باندې تر اوسه پورې سن دي شي. نو زموږ داخله کې دا پولیټیکل وکټمایزیشن زیات دی.
د پاکستان کورنو چارو وزیر اعجاز شاه په داروسیو کې په کراچۍ کې رسنو ته ویل نیب یو آزاده او خودمختار اداره ده او بې له کوم مداخله ته خپل کار کوي. نوموړي په حکومت د انتقامي سیاست تورونه بې ځایه او بلل او وی ویل چې کچا هم درغلي کړي وي سزا به ورته ضرور ملاويږي. نیب په پنجاب اسمبلی کې اپوزیشن لیډر حمزه شاباس د درغلو په تور نیولې دی. د دې ترڅنګ د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لاهور په کوټ لکپت جیل کې قید دی. همدغه شان پخوانی صدر آصف علي زرداری، د ریل ګاډي محکمې پخوانی وزیر خواجه صاد رفیق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم د نیب لخوا جوړ کړل شوو کیسونو کې گرفتار دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود مقدمه یو ځل بیا ځنډېدلې ده. د ملیر پولیسو پخوانی افسر راوانوار او 15 نور پولیس د نقیب پر وژنې تورن دي. هغوی دا وخت په ضمانت خوشي شوي دي. د نقیب مسعود مرګ له وجې پښتنو مظاهرې وکړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غوښتنه دا وه چې راوانوار ته دې سزا ورکړل شي. د هغه د کیس د ځنډېدو وجوهات څه دي؟ دا به له ظفر کریم وورو.
د کراچۍ ترهګرۍ ضد عدالت د نقیب الله مسعود د وژنې کیس اورېدنه د اګست تر 19 ځنډولې. د نهې پر ورځ د اورېدنې په مهال د مسعود پلار چې مدعي او د کیس مرکزي کردار دی عدالت ته حاضر نشو. د نقیب مسعود د کیس وکیل صلاح الدین د چهارشنبه پر ورځ مشال رډیو ته وویل له دې وړاندې د روانور د وکیل په خواست د کیس اورېدنه دوه ځل ځنډول شوې وه، خو دا ځل دوی په خپله دغه خواست د اختر د راتګ له وجې وکړ.
پرون د نقیب مسعود پلار پیش نشو، مخکې هغه هر ځل پیش کېدو. یو خو هغه ته امنیتی ستونزه ده، بل اختر نږدې دی، نو موږ له عدالته خواص وکړو چې هغه به له اختر وروسته راوغواړو.
د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود د 2013 زیږیز کال د جنوري په 14 نیټه له دریو نورو کسانو سره په کراچۍ کې په یو جالي پولیس نښته کې وژل شوی وو. د نقیب الله مسعود پلار محمد خان د کراچۍ د پولیسو یو مشر راونور په ضد د دې مقدمه لیکلې وه. نوموړی د 2013 په مارچ کې پولیسو نیولی و، خو د جولای په 2 د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په ضمانت خوشې کړ. په کراچۍ کې د قانوني چارو پوه قادر خان ایډوکیټ وایي د نقیب الله مسعود کیس د بیا بیا ځنډېدو له وجې د ختمېدو لور ته روان دی. هغه وایي د نقیب د پلار عدالت کې نه پیش کېدل دا څرګندوي چې د مسعود د کورنۍ په خپله په کیس کې دلچسپي کمه شوې ده.
چې څومره دا په دې باندې وخت تېرېږي دومره دا دغه کیږي، کمزوری کېږي، میډیا او د خلکو د ذهنونو نوم لري کېږي. بیا چې کم ګواني د هغه انټرسټ پکې هم ختمېږي، نو بیا ول دمکیانې مرکې او بیا خاص طور کې چې هغه وګوري چې کم مین سړی دی هغه بار راوتی دی او هغه هم داسې سړی دی چې ډېر مشهور سړی دی او ډېر طاقتور سړی دی، نو د هغې هم یو نفسیاتي اثر په ګوانو باندې پرېوځي، په پروسیکیوشن یې پرېوځي، په جج یې پرېوځي.
خو د نقیب الله مسعود د ترزوی عطا محمد وای د نقیب پلار محمد خان دا محل مریض دی، نو ځکه یې نشو کولی چې عدالت ته وړاندې شي.
بیمار دی، یو سړی په مرګ حالات کې پروت وي، که کیس ډېر غیبي هم خو مجبوري دی که نه، دا یو داسې حالات کې دی چې اوس
نوموړی وایي د نقیب کورنۍ د کیس په لړ کې له عدالتونو راضي ده. پوځي چارواکي هم ورسره مرسته کوي او د نقیب مسعود کورنۍ ته یې کور ورکړی او اوس یې د پینډۍ په پوځي روغتون کې د ناروغ پلار مفته درملنه کوي. هغه وویل د انصاف ترلاسه کېدو به کیس ته دوام ورکوي. د نقیب الله مسعود او د هغه د ملګرو په وجنه 15 کسان تورن دي. په دې کې د روانور په ګډون 15 کسان په ضمانت خوشي شوي دي. و کسان عدالت اشتهاري ګرځولي او 14 نور لا هم په زندان کې دي، چې په کې 3 نورو کسانو د ضمانت درخواستونه جمع کړي چې اورېدنه به یې نن کیږي. د نقیب الله مسعود وجنې د کراچۍ په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه زیږولي وو. همدارس د پاکستان په رسنیو کې هم په دې موضوع تر ډیره بحثونه کېدل. سپریم کورټ هم د دغه پیښې نوټس اخیسته او روانور یې د پولیس افسرۍ له دندې ګوښه کړی وو. د 2013 زیږیز کال د فبروري له لومړۍ تر لسمې د قبایلي سیمو ځوانانو د مسعود د وجنې ماورای عدالت وجنو ورکو کسانو او په قبایلو کې د نامنۍ ضد په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو. د همدې ناستې په مهال پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شو. غورځنګ د نقیب مسعود په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه او احتجاجي غونډې کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو که چیرته تاسو د مشال ریډیو ایپ نه لرئ نو ډاونلوډ یې کړئ، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو اوس د اول شول هغه ټول څه چې په ریډیو باندې خپرېږي، په فیسبوک باندې خپرېږي، په ټویټر باندې دي، د مشال ریډیو هغه ټول په دغه ایپ کې راجمع شوي دي. تاسو کولای شئ چې هلته ویډیوز وګورئ، په لیکلې بڼه باندې چې کوم رپورټونه دي هغه ولولئ، نو هم درست تصویرونه هم به قتل شهید کم خبرونه چې تاسو نه تیر شوی یا هغه عمل تورید شي او خه خبره بګیدا چې ملګرو دوستان سره هم شریکو شي کده دی اپ په ډاونلوډول کې څه سن زلري نو موږ ته وای په ژوندۍ خبرونه کې را سره کرازه یغه وخت راته ویل شي او وروخ کړه د پیغام پر دی هم راته وای موږ به کوشش کوو چې مسله مو در حل کو لسنی می بجې شوی راځي ل ملیحا مرزاده څخه خبرونه لنډیز وره
د پاکستان حکومت له هند سره د سفارتي تعلقاتو محدودولو او دوړخیزه تجارت ځنډولو پریکړه کړې. دا فیصله د اگست په ومه د پاکستان قومي سلامتي کمیټې د هند لخوا تر خپل واک لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو په خبرګون کې کړې. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې غونډه کې 15 مهمه فیصله شوه چې پکې د دوړو هیوادونو ترمنځ لوزنامو تبعیا کتنه د کشمیر معاملې ملګرو ملتونو ته وړل شامل دي. د پاکستان پارلمان غړي غونډه د اگست په ومه په متفقه توګه یو قرار منظور کړ چې پکې د هند تر انتظام لاندې جمو کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو غندنه شوی او دای له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې. پرون د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ مشترکه اجلاس په دویم ورځ په منظور شوی قرارداد کې ویل شول چې د ملګرو ملتونو قراردادونو پر رڼا کې د کشمیر کشاله هوار کړل شي. د پاکستان بار کونسل په غوښتنه نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو کار بندیز دی. دغه وکیلانو د کشمیریانو سره د یووالي په وکیلانو د 2018 کال د اگست اتمې برید او د دوه ججانو خلاف د قضیو پر ضد عدالتونو نه بایکاټ کړي. وکیلان له حکومت غوښتنه کوي چې د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایزي ساو د سن های کورټ جج کریم آغا خان خلاف ریفرنسونه دی واپس واخیستل شي یعنی په احتجاج به لاس پورې کړي. ټاکل شوی د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د ملا برادر په مشرۍ د پلاوی د شروع په ورځ تاشکند ته ورسید. امریکا د اگست په ومه په پاکستان او هند آرام اوسېدو غ ورته ویلي چې له صبر نه د کار واخلي. رویټرز خبري اجنس امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان دی لخلي ویلي امریکا د کشمیر په ګډون د نورو مهمو مسلو په اړه د هند او پاکستان ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ملاتړ ته دوام ورکوي. او د ایران سرکاري خبري اجنس وایي د ایران انقلاب ساتونکو ځواک دوه غړي د اگست په ومه د هیواد په شمال غربي سیمه کې له وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي.
اوریدونکو تاسو له ملیحا مرزا څخه د خبرونو لنډیز اورید. مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو ته سندري جادوګری خبرونه وړاندې کوو. د دې خبرونو کوربه هارون بچا ده. ستړي مشه ای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د پاکستان اردو ژبې سندرغاړي نیره نور مشهوري سندرې او د غې د ژوند د هنري هلو زلو مختصر حال اوري. اغلی نور زیګدل په هند کې د خو ورسته خپل مور او ورونو خويندو سره کراچۍ ته کډه شوی او هم له هغه ځای خپل هنري سفر پیل کړی دی. د نوموړي د ټلویزیون پروګرامونو غزلونه او همدارا زیو شمیر فلمی سندرې په هولس کې خورا زیاتې مقبولې شوې دي.
د نوی رانور په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوی معلومات ښیي چې هغه په 1950 زیږدیز کال د هند د شمال ختیځ ایالت آسام په یوې تجاري کورنۍ کې زیږیدلې. د هغې پلار سیاست هم کاوه او د آل انډیا مسلم لیگ یو فعال غړی پاتې شوی و. د هند تر تقسیم وروسته اغلی نور په 1955 کال له خپلې مور او وروڼو خویندو سره د پاکستان کراچۍ ښار ته کډه شوه. د نیرا نور په اړه ویل شوي چې هغې په وړوکوالي کې د کنان دیوی بجنونه او د اختر بیګم ټومریانې او غزلونه په مینه اورېدل. که څه هم نور د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې، خو په 1988 زیږدیز کال کې د نیشنل کالج آف آرټس لاهور په یوه غونډه کې ویلې یوې سندرې د خلکو پام د هغې هنر ته واړاوه. تر دې وروسته نور ته بلنه ورکړل شوه چې د ریډیو پاکستان په پروګرامونو کې سندرې ووایي.
Oh,
نیرانور په 1901 او یم زیدیس کال په اول ځل پاکستان ټلویزیون ته لاړه او سندرې ثبت کړې. وروسته د نوموړي پر مخ د فلم لارې هم خلاصې شوې. 1903 او یم زیدیس کال کې د ګرانا او تانسین نومې فلمونو لپاره سندرې وویلې. نور ته د ګرانا فلم د سندرو لپاره د نگار په نوم جایزه ورکړل شوې. هغې همداراز د ټول پاکستان په کچه د موسیقۍ په میلو کې سندرې ویلي او انعامونه یې ګټلي دي. نیرا نور د نومیالیو شاعرانو لکه اسدالله خان، غالب او فیض احمد فیض غزلونه او نظمونه ویلي او له مشهورو سندرغاړو استاد مهدی حسن او احمد رشتي سره یې د موسیقۍ ګډ پروګرامونه کړي دي. مشال ریډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا نه پکې د نومیالی اردو ژبې سندرغاړي نیرا نور مشهوري سندرې او د غې د ژوند او هنر مختصر حال اوري. په پیښور کې سندرغاړي او د نیرا نور د سندرو مینوالا ستاره یونس د غلی نور لوړ هنري استعداد ته پکتو وای چې د غې په څیر بل سندرغاړي به پیدا نشي. د غلی یونس په خبره نیرا نور د هنر په ډګر کې د خپل نوم پر ځای ساتلو پوره هڅه کړې او همدا علت چې د غې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي.
ان کا تو ثانی کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ جو ان کی خدمات ہیں موسیقی کے حوالے سے تو بالکل ناقابل فراموش ہے.
زما په فکر دا غي هنر بے سارے دے، د موسیقی لپاره دا غي کړي خدمتونه ته هیرول نه دي. نیر نور د سندری ویلو یو ځانګړی انداز او غږ یې ټیکاو لري. تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نیر نور په څیر سندرغاړی تر اوسه په پاکستان کې نه ده پیدا شوی. د هغې سندرې اوس هم خلک اوري او خوښوي. او جالبه ده چې هغې هنر له کوم استاده نه دی یاد کړی، بلکې خپل فطري استعداد یې په ډېر ښه ډول کارولی دی. هغه د خپلو هڅو په ترڅ کې بریالی شوی چې خپل نوم ژوندی وساتي. نیر نور د خپلو سندرو لپاره شعرونه هم د ښو شاعرانو هغه انتخاب کړي دي. هغې ته د شعر په سمه توګه د ادا کولو کمال هم حاصل دی. هغې د پام وړ شمیر نظمونه ویلي دي او په هر یو لفظ یې یو اوریدونکی پوهیږي. نیر نور د وخت له نومیالیو موسیقارانو سره کار کړی دی. په تیره د ارشد محمود صاحب په موسیقۍ کې ډېرې سندرې ثبت کړي دي. زه خپله د نیر نور یوه مینه واله یم. کله ناکله د هغې سندرې زمزمه کوم. هغه یوه سندره یې چې وایي روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤ پیا، زما ډیر خوښه ده. نیر نور د یو شمیر فلمونو لپاره هم سندرې ویلي دي چې ولس خوښي کړي دي. دا یو ډیره مشهور ده.
یہ ایک فلم کا گانا ہے، کافی ان کا فیمس گانا ہے.
Yeah.
د نیرانور زیاتره غزلونه او نظمونه د موسیقار ارشد محمود په موسیقای کې جوړ شوی دی. د 2019 زیږدیز کال د مارچ پر 14مه د پاکستاني ډان ورځپاڼې په ولیکنه کې د محمود په حواله ویل شوی چې دی او نور دواړه په لاهور کې د کالج زده کوونکي وو چې له یو بل سره یې وپېژندل او وروسته یې ګډه موسیقي جوړه کړه. په همدې لیکنه کې اغلی نور ویلي چې دی ساده مګر خوشحاله ژوند کړی او کله هم د ډیرو پیسو پیدا کولو خواهش نه دی کړی. د نوموړي په اند د موسیقۍ هنر په ټولو ښکلو هنرونو کې تر ټولو پاک او سپېڅلی هغه دی او باید په سمه توګه وکارول شي.
ਆਤੇ ਜਾ تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
جنون وخ وخ د سنم نانا او او هر وخ د سنم